خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وایي ولستمه لري چې وسلوال طالبان باید د سولې له خبرو سره جوخت په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. نن شنبه ده، د چنګار سیاست 29 جولای 6 خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې تړلي کلینیکونه ټول نن پرانیستل سي. جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانیستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي راډیو ته ویل هغه کلینیکونه چې 24 ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل سوي وو.
نو کاریوال مسؤولین بیرته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسما فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کیږي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تلوه او یا کلینیکونه لري چې له جملې 24 کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سوي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانیستل سوي دي. وسلوالو طالبانو د جولای د 9 په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یوه کلینیک د کومنډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل 24 کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومنډو ځواکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل سوی چې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسي. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلي دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافې ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم پرون غوښتنه وکړه چې په دغو ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په 100 ویکټو ماتې ورکړه. د بنګلادیش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنګلادیش په چتوګرام ښار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنګلادیش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونی مسابقه کې رحمن الله ګربز ښه توپ وهنه وکړه او غوره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیکه لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یوه لیږدونکې کښتۍ یې په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوري ادعا کړې چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوې ده. د سپای پازداران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خپاره کړي بیان کې ویل سوي چې پرون ماپښین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یوه بیړۍ چې ستینا امپیرو نومېده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول سوې ده. د امریکا سی این این تلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې 12 عمله سپره وه. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړو متحدانو واشنگټن او ریاض په دا سال کې په خپلو کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان اس پی ای خبری اژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبری راخیستی چې پرونی ویلی د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیزې همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي عربستان چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د ریاض په کوربتوب د شاهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او د پاتریوټ په نوم د مدافع هوا سیسټمونه له مخکې رسېدلي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دوبي په وروستیو کې دغې پوځي اډې ته د نورو تازه‌دمه سرتیرو او الوتکو د رسېدو لپاره پوځیان په چمتووالي بوخت دي. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. دینستین تیر کال د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه یې کوله په حمله کې ووژل سو. د دینستین د یاد په مناسبت ځانګړو مراسمو ته د هغه ګاونډیان د الماتی ښار چارواکي او له روسیې، کاناډا، چین او جاپان څخه د هغه ملګري ورغلي وو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې ته ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني اولمپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د پروسیا او امریکا کې تمرین کړی و. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکي و محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینه پرون په پرشتینه کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه وررسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2018 میلادي کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ورشامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړې څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي
د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه 9 کاله مخکې پیل شوي خو تر اوسه نیمګړي پاتې دي.
زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې ملکی روغتون سم خدمات نه وړاندې کوي.
5000 افغانۍ موږ دلته مسله سو بیجه 500 افغانۍ موږ ډاکټرانو ته رشوت ورکړی دی چې وخت داخله ولای نه مریض مده وسم مارګال پروت وای وای لارت وای مې سبا دراسي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایراني لوري غوښتنه کړې چې پر وروستي کړکیچ د مذاکرو تکشینی. دوه اونیس پروګرامونه هم خپاره وو. د ګور کلی تر څنګ د ګوړې اچار کې اوري
ولی ډالر پورته ځي
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي؟ د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې وسلول طالبان په پرلهپسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ټروریزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی په کندهار کې د وروستي حمله پړه پرون پر ټویټر لیکلی د حمله د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګند نشانه ده چې یو شمېر غړي په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د پنځم به مازدیګر په کندهار کې پر امنیت قومندانۍ په حمله کې یو لستنه ووجل او درې اتیا تنه زخمیان شو. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخته چاودنه وشوه. که څام د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې د حمله څرګنده کړ چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې پړه تر څو وره خبرو وروسته داسې انګیرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي، خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړ چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالی وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره روانې هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل
هیله زمونږ توقع او د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني، او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو ګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي، او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناست دي او خبرې کوي، او یا دلته په افغانستان کې دوی
دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ورځپاڼې تاشکن ټایمز چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي وو چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربه وي. د ازبکستان د کورنیو رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اګست په میاشت کې پیل کیږي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده اعلان شوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړ چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگټن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکل شوی چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت شغېدلی دي. په بیان کې راغلی امریکایي لوري د ازبکستان د دې هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سولې ایز سیاسي پروسې پیل ته زمينه برابر کړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړ شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي، خو ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري، او دا ښه خبره ده. د جولای په 8مه او 10مه له کابل یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه چې نه کاله مخکې پیل سوي تر اوسه نیمګړي پاتې دي. چارواکي وایي د هوایي ډګر په محبته کې ځینې کورونه سته، او تر هغې چې دغه کورونه له دې ځایه لرې نیسي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نه سي ورکولی. تفصیل له نجیب الله الخیل.
د خوست مدني فعالان د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې کارونه دي بشپړ کړي تر څو د هوایي ډګر کورني او بهرني پروازونه پیل شي. دوی یاد غوښتنی آزادې رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار ویل
د بامیان میدان او د خوست وی میدان یو ځای منظور شوی وي، خو په بامیان کې میدان جوړ شوی دی. د خوست میدان د بعض ستونزې له امله تر اوسه پاتې دی. نظمو غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي، او چې دا نوې میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
د خوست په دې هوایي ډګر کې نږدې دوه کاله وړاندې په لومړي ځل د کامیر ملکي الوتکې په امتحاني ډول ناسته وکړه، خو د ترمینل په ګډون د ځینو تاسیساتو جوړېدل چې په هغه ځای کې چارواکو د جوړېدو ژمنې وکړې نه دي ترسره شوي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د دې هوایي ډګر د اړتیا په باب وویل
کله مونږ د ښه مډرن میدان هوایي څښتن څو زمونږ مالونه به مستقیم د خوست میدان انتقالي کې زمونږ مسافر به مستقیم د اروپا نه د امریکا نه او د خلیج هیوادونو نه راځي مستقیم بدلته په خوست کې کینی.
د خوست د هوایي ډګر مسؤلین وایي تر هغه چې د هوایي ډګر له محوطې شخصي کورونه لري نشي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نشي ورکولی. د هوایي ډګر امیر توریالی تکل وایي
د هوایي ډګر د پروژو د تطبیق په خاطر د ځینې خنډونو سره مخ یو، چې هغه د ځایي خلکو کورونه دي چې په داخل د محوطه کې کورونه ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه یو ادا لري چې موږ د اویا کلو رئیس دلته میشت یو، نو په هماغه اساس باندې زموږ مسؤلیت د پروازو اجازه نه راکوي چې ملکي پروازونه هوایي ډګر ته د خوست هوایي ډګر ته فعالیت وکړي، خپل آپریشن شروع شي.
د خوست د نوي هوایي ډګر د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي دوی په دې ځای کې له لسګونو کلونو راهیسې استوګن دي، خو که حکومت ورته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي دوی به د دې پروژې مخالفت ونکړي او له دې ځایه به کورونه لري کړي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي شاه زمان او شیر محمد ویل
اوس چې میدان جوړیږي په جوړیدو د رنوې جوړه د تکمیل د ترمینل کار شروع دی او نور کرونه اتفای سیستم پکې جوړ دی ډېر سیستمونه فعال شوی دي بدبختانه اوس دلته مسلې نور را پیدا شوی دي چې غلطه داخل کې کورونه دی او
موږ د چزمکه روکړه شي موږ سنځ نه لرو خو موږ د زمکه حصہ کوي موږ نه موږ سره دومره سخت ظلم شوی دی چې هغه وخت کې دی موږ د سمال خلو ولا سوال وو د تڼۍ ولا سوال وو د رادیو نه مډیاونه د غنه اعلان کړو ایمون په خوره کې وړول هغه نور ځای ته ورته را نشولو
بلوري ته خو سواری محمد حلیم فدایی وای هغه ولسی ستونزې چې د هوایی دګر پوړاندې وي هغه نږدې حل شي وي او ډیر ژر به د هوایی دګر د ترمینل پروژه پیل او دوی نورې پروژې چې کورونه بشپړ شوي ګټه اخیستنې ته وسپارل شي
ډیر ژر به ان شاء الله د دغه هوایی دګر د ترمینل ډبره او همدارنګ په دې کې چې کوم دوه پروژې دي هغه هم تکمیل شوې دي ډیر سر هغه هم ګټي اخیستنې ته وسپارل شي
دی یادونه ورده د خوست نوې هوایي ډګر 2,650 متره اوږده او 500 متره پلن از غاست لیک لري چې د نورو اړوندو تاسو د جوړولو کارونه یې روان دي
اته بجې او 14 دقیقې سوې د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ملکی روختون له خدماتونو څخه خوښ نه دي ابي برحمان تصویر په اړه راپور لري چې د ځینو کسانو په شکایت پیلېږي
د وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمرویه د واکسین ورکولو ځای ته د شزو او ماشومان نور پرشودل په زیژنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي
نو می اختیار محمد ده اندر ولسوال نه راغلی دته معاینات نه کیږي معاینات موږ دی باندې لګي که څه معاینات یا ما باندې دوه معاینات وکړو 800 افغانۍ دی باندې سي ورځې به پلاني معاینه خانې ته هغه معاینه خانې ته زه ورنه ما چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې
عبدالاحد ډیر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډیر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو یې هغه ایماني خبر به درته وکړو رئیس صاحب له خوا همدومره تایید نسته پې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې وارې زه راغلم درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسه
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګڼې لامل ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي
تاسو سبا کته شخپل عمل نو وینئ د شپخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته ټارګټ راکړ شوی د لغن مراتب باندې د ارقام جګ دی لوړ دی موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښنه چې موږ په شپخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي دا د خلکو د شکایت سبب دی دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رافسي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه کې حل کیږي
یا ته دی وچ په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د کونړ په سندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو لګواش سره مخامخ دي خلک شکایت لري چې ګڼ کسان دغه کبان په غیر معیاري بڼه نیسي چې د کبانو نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ کړی دی تفصیل د روح لانوري په راپور کې
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو اخکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو اخکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کېږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېر بې رحمانه ډول باندې د دې میانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګینانه وتوي زهریله مواد دی، هغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر رواني، او هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ، د هغه غټ میان به د اوبو په غاړو کې په وچه پراته وو، یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوخې د نورو زینو لماهیانو خوګه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوري شوی دی.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دی، یو د پتردار میان په نام باندې دی. درې څلور قسم میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي.
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي، هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک و. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سږ کال هم پلان لري چې د 500,000 په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي، همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوع اجرات نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اته د ولسوالیګانو ته مونږ هم قومندان امنیت ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار ورسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیفنس پوسټ خپرونې په کابل کې د جمعې د ورځې حملې ته کتلي دي. په دې حمله کې چې د کابل پوهنتون ته نږدې وسوه، 8 کسان وژل شول او 33 نور ټپیان شول. مقاله لیکي دا پیښه په داسې حال کې سوې ده چې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او هر ورځ په لوی شمېر کې ملکیان په بیلابیلو حملو کې وژل کیږي. ډیفنس پوسټ لیکي د افغانستان پلازمینه کابل هر ورځ د طالبانو د لوړې کچې د حملو له خطر سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې سخت دریځو په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړی دی، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد ځواکونه پریږدي چې د سخت دریځو د حملو مخه ونیسي او په همدې حال کې له طالبانو سره د سولې د تړون تر لاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په روسیه کې د افغانستان د سفیر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي کله چې لومړی ځل شاغلی لطیف بهاند روسي ادبیات ولوستل زړه یې درد وکړ، خو زړه یې د کتاب پر کرکټرونو نه وسوځلی بلکې له دې چې دا ټول څه په پښتو ژبه نه وژباړل شوي. د مقاله لیکوال لیکي چې کله شاغلی بهاند له مسکو سره د افغانستان د لانجو په اړه په خبرو بوخت نوي نوژباړي کوي. په مقاله کې راغلی دی چې اوس مهال دی د روسي لیکوال فیودور دوستویفسکي ناول جرم او سزا ژباړي. د مقالې په وینا شاغلی بهاند خپل ټول ژباړلي کتابونه پوهنتونو او کتابتونو ته وړیا ورکوي. اکانومیست خپرونې بیا په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د ودونو درنو مصارفو ته کتلي دي. د خپرونې په لیکنه له څراغونو پوښلي ودانیو او ریشمو غالیو فرش سالونونو او اوډل سویو دیوالونو کابل نور هم شایسته کړی دی. په مقاله کې د استقلال په نوم سالون یادونه سوی چې د 8000 کسانو د کښینستو او 5000 موټرو د تمځای گنجائش لري. د اکانومیست په باور د ودونو د مراسمو رنگونه او رونق په افغانستان کې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې ډیر شو، خو د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره سم دا ډول مراسم اوس کم سوي دي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې په یو عادي واده کې تر زرو پورې کسان ګډون کوي او پر خوړو سربیره ورته نوشابه او هم انرژي برابرېږي. د مقالې په اټکل د زوم کورنۍ یوازې د خوړو لپاره تر 9000 ډالرو پورې خرڅوي. اکانومیست خپرونې لیکلي په افغانستان غوندې بېوزله هیواد کې چې د هر کس کورنۍ ناخالص عواید 1500 ډالره کېږي، د اظهر غوندې یو شمېر زومان چې له کاناډا افغانستان ته راغلي وي د پیسو په فکر کې نه دي او غواړي په واده کې هر څه غوروي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسال کې چې د امریکا ولسمشر د ایراني چارواکو ادعا ته چې بی پیلوټ الوتکه یې امریکایي ځواکونو نه دويشته سخت ځواب ورکړ او وی ویل چې هیڅ شک نشته چې الوتکه امریکایانو وشتلې ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د خبرو ژغ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې د خپلې بی پیلوټ الوتکه د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو پر واشنگتن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د ایران د رد په اړه وویل د شک لپاره هیڅ ځای نشته، موږ هغه وویشته. ټرمپ ټینګار وکړ چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکې د دوی د سمندري ځواکونو د بیړۍ په 1000 متره ارتفاع کې پرواز کاوه او ګواښ یې پیښ کړی و. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې خبرو اضافه کړې چې دوی هیڅ شک نه لري چې بی پیلوټ الوتکه د ایران وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هرمز پر تنګي یا هیڅ بل ځای کې بی پیلوټ الوتکه نه ده لیدلې. د ایران د وسوالو ځواکونو یو ویان پر نویل چې ټولې بی پیلوټ الوتکې خپل اډو ته رسیدلې دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر نویل چې دوی حق لري چې خپل وګړو تاسیسات او ګټو دفاع وکړي. ټرمپ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې ایران وغندي ځکه د دې په وینا د نړیوال تجارت او سمندري ترانسپورت ازادۍ ته ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر نویل چې دوی د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو پر واشنگتن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو لاټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د واشنگتن او تهران په روابطو کې کړکېچ لا زیات شوی دی. د موافقې پر اساس منل سوی و چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې نړیوال پر دې هیواد له خپل لوري اقتصادي بندیزونه کموي. خو کله چې امریکا له ایران سره له موافقې ووته، پر ایران یې خپل بندیزونه برحاله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي چې د دې بندیزونو له امله د ایران ولس تر سخت کړاو تیریږي. محمد جواد ظریف ویلی چې له چین او د موافقه له اروپایي شریکانو غواړي چې د دوی تیل واخلي. چین، روسیا او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه لکه جرمني لا هم له ایران سره د نړیوالي موافقه غړي دي.
عبدالله بارکزی د هلمند له نوې په خپل سیمه کې لیکلي مخکې د انتخاباتو څخه د سولې یو داسې هوکړه لیک ته اړتیا سته چې روانه جګړه بس کړي. اقبال له کندهار لیکلي طالبانو په وروستیو وحشي کړنو وښوده چې دوی پر سوله هیڅ باور نه لري او لا هم په زور او وحشت واک ته د رسېدو خوبونه ګوري. تخمینی له لوګر لیکلي د سولې خبرې باید له پاکستان سره وسي ځکه چې طالبان د پاکستان اختراسبې ډله ده چې ټولې چارې پاکستان اداره کوي. د پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکلی د افغانانو سولې ته زیاتې هیلې پیدا سوي دي. خو نن بیا ډیر افغانان د سولې پارمان کې لاړل او لا هم روان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي، حکومت انتخابات ته لومړیتوب ورکوي خو عام ولس د سولې غوښتونکی دی، موږ ته سوله لومړیتوب لري نه انتخابات. ډاکټر عبدالوکیل د هلمند له نادلي څخه لیکلي، په زرغون کلي کې زموږ د نجونو مکتب سرپناه نه لري، له مسؤولانو څخه غوښتنه لرو چې مکتب دې راته جوړ کړي. عبدالله بارکزی له هلمند په بل سمس کې لیکلي، په ناوه کې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا ماشومانو ته واکسین نه دی ورکول سوی. او کریم شیده د غزنی له مقر نه لیکلي، د ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ساتنه د هر افغان ملي وجیبه ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې نن تړل سوي کلینیکونه پرانستل سي. د افغانستان جمهوري ریاست یې ور بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته حکومت لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو پرون ماتې ورکړه. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو اقدام بللی او غندلی دی. ظاهراً د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. سلها و قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. او د کاسوو صدراعظم راموش هرادینی پرون له دندې استعفا وکړه.
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیک دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که ډیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستی دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. او دا شکایت د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلک د پنځه شپږ شپږ سپین ږیري داسې ګډار به زیاته کېږي سره تېرول کېږي. دا خو برحاله حکومت ده به نه دې نه هیله کېږي حسابدي احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي ډېر شپه روانه زورواکي دي په تو اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوه نظر، راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم. پا په پیل کې راپور ته وښی چې د خبرونه جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمن دوستانو، تجربه ثابته کړې ده چې پرتل کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول ویخه کار دی او کولای شو یو شخص تر بل شخص خوګنو او یو بل سره پرتل کړو، خو که چیرې پرتل کول خپل رنگ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي نو نه یوازې چې ښه کار نه دی بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتل کول خپل رنگ بدلوي او د حسادت او کینې رنگ اخلي، یعنی که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتل ډیر وستایو او یا بد ووایو نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځیدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو نصر احمد په خپل گاوان کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمونږ په گاوان کې یو میرمن او یو خاوند څه خاص د اقتصادي وضعیت خنو نو کوم خواهشات چې خزي لرل، مثلا چې ما ته جامې وکا یا ورور ته د ګوره کورته دا خشې وروړي ته نه وروړي یا مثلا اخی تفریح تزی چکر تزی تمانه بی یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم، هغه ته خاوند در شیروړي ته ما تن وروړي. دې په منځ کې و جنگ او غالمغال و سړی وسنه کې د لاخر خزه ورته ویل ته ما طلاق کنه ما نشي ساتلی زتانه طلاق خلم خزه تل د پلار کرنه صد خو بس الګ بده و نه غختل چې طلاق ورکی. دوه بجې د شپې و د شنبه شپه و د یک شنبه شپه و چې ځان وژنه وکړ د کور په منځ کې تلو تیرو امه باندې ځان اعدام کړو.
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني. دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني. دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي، د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سای په اړه وایي.
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي او بل د سواد ټیټه کچه او دې تر څنګ ناشکری. زموږ ټولنه کې اوس ډیر اهمیت هغو کسانو ته ورکوي چې د ژوند سطح عالی واوسیږي، نو ډیر پام یې همدې ته اوړي چې خپل ژوند د نورو سره پرتله کړي او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقبو نه دوی خبر نه دي. او همداشان ناشکری خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان چې په خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي او د ایده په ژوند کې چې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري، یا د بل چا د ژوند ښېګڼې د ژوند مادي برخه یې معنوي برخه یې ورته ښکاري. دا د دې باعث کیږي چې هغه د بل چا د ژوند ارمان وکړي.
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغېزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي نه د بدبینۍ او بخیلې له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي
ښه خبره ده انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید د مثبت اړخ او مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي. څه یو چا کوشش کړی زده کړې کړې دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان د همغه لاره تعقیب کړي، ځان د ورسوي، زحمت د وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم د وکړي. په دې معنی باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپو تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنی د سالم رقابت د لارې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي
مثلا زموږ ستاسې په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولای شو چې د هغوی د تجربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پړیو ترسې ولی دي، نو کچیر ته رازونه موږ کشف کو دغه علتونه پیدا کو دا به بهتره وي چې دغه د موفقیت او د کامیابی دوه رازونه کم دي او هغه تعقیب شي تر څو موږ هم خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف موږ کړی دی. زه خپله تاسو ته خپله تجربه وایم، زه په صنف کې اول عمره، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغه په ډیرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي، زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هیڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم، زه هم کولای شم چې په مرور زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه بیا وایي لزینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشاله ورکوي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او سعادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي
انسان د فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات
مشکلات را پیدا کولی شي. فردی ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول ورځ په دې باندې فکر وکړي ځان له نورو سره پرتله، دغه د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي، او بل دا چې د انسان نه بغه ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه، او په اجتماعي یا ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي، ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي. نو ته که کله ځان له نورو سره پرتله کوې، د چا کور ته ګورې، د چا درایې ته ګورې، طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې به مشکلات را پیدا کېږي، ستا خاوند به ته فشار لاندې راځي، هم له روحي فشار لاندې راځي، هغه خوښۍ به له منځه ځي، د ژوند په نمینه خلوص باندې به فکر نه شي کولی، ستا مقابل لوری به تر اغېزې لاندې راځي، کېدای شي د همدغه اغېزې له لاسې هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغې ته لاس واچوي، تر څو وکولی شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون اروا پو استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وایي کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي، دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغېزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، نوموړی وایي
پرتله کونه د اروپون له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کیږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس، یعنی د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري، یعنی خلک چې په خپل ځان باور نه لري، هغه خلک چې خپل ځان اعتماد نه لري، دغه خلک معمولا د پیسو، د ګاڼو، د مقام، د ښایست، هغه وګړي، هغه خویندې ورونه، هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي، اول خو باید یادونه وکړم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري، یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بالاخره وده کوي، پرتله کونه بالاخره رشد کوي، او دغه رشد او وده د جګړو، د تربګنیو، د درزادګیو، د دښمنیو او د قتلونو، جرمونو، جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې او دوی ته یې ستاسو پام را اړو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان لسوالی د خلدرې کلی اوسیدونکی، دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي، دا د خلکو ډیر لوی اشتباه وي. دغه په ځای چې په غو باندې خپل مغزه خوري، کوشش دی وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسول شي، هغه ښی لارې ورته ولټوي.
عرفان الله احمد زیمه د کابل ولایت اوسیدونکی، زما په ان پرتله کې د دې لپاره اوسي چې رقابت رامنځته کړي، یا یو څوک متحرک کړي، دا ښه کار ده. یو څوک له بل چا سره ځان پرتله کوي، هغه دا معنی چې دی غواړي چې به همغسې واوسیږي، دی مجبور ده چې ډېره زیاته خواري وکړي، ډېره زیاته انرژي مصرف کړي تر څو همغه ته ځان ورسوي. پرتلنه چې ده دا ښه کار ده، دا په انسانانو کې چې ده مثبت ذهنیت رامنځته کوي، د کار انرژي ورته ورکوي.
زمان عبدالستار د کابل اوسیدونکی یم. پرتله کول که په مثبت اړخ یې خو ډېر ښه کار دی، او که مثال په توهینامیز یا تحقیرامیز ورته وویل شي، دا د انسان په روحیه باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشد وکړي.
زه ګلشاد یم، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو په هغه تمثيلي ټوټه تر اړوم چې مریم توخی لیکلی او برخه اخیستونکې هریو هارون ګلزاد، برای افغانپور، صادق سپینغر، نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی.
واخزه چیرته؟ راشه دا سودا رانه واخله. ټول ښه هستی؟ آرام په کور کې خوبونه وای. ژر راشه لنو.
دادای درخله ما. لا راغلی نه یه آواز دی طول دنیا نیوالای ستره ماشه راغلی پخیر راکه سودا مات
واخلا سودا ستره ماشه ستره ماشه زهرا مراکه وچاولا هم دی کور کار کوم هم دی سارا
رزا رزا چای می دم کرای دم با دی پی جوڑه سی
چیر تا دا نازولای زوی دی؟ دا خو هیڅ شی هم نشو، ټول ورځ پروت دی خوري او سکي، دا به مې څه په در دوا شي. زلمیه و زلمیه، څه شوې؟ دلته راشه.
څه وایې پلاره؟ دا دی راغلم.
دا ته څه کوې قرار پروت یې؟ تا نه به څه جوړ شي؟ هغه د شهباز زوی نورګل ستا همزولی دی، ته ګوره د پلار سره اوږه په اوږه کار کوي او تا ته ګوره قرار پروت یې.
نو څه وکړم پلاره؟ مکتب ته ځم، درس وایم، کورس ته ځم،
نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم.
کینه کینه درس وایې، هغه د شاغه زوی نورګل هم درس وایي هم کار کوي، تا نه څه نه جوړیږي. هغه هم داسې بااستعداد هلک دی، چالاکه هوښیار دی، ته یله خوبونه کوه.
څه هره ورځ د شاغه زوی راته یادوي چې داسې کوي هغسې کوي، زه څنګه وکم؟ پلار یې تجار دی، د خپل پلار په دفتر کې کار کوي، نو زه څه وکم؟
هو نو اوس ژبه هم راسره کوې. وزه ورکشه، رنګ دې ورکه، بېغیرته تنباله انسانه.
او سړیه، ډېر د هلک ته مه غورېږه، هره ورځ ورته تانې او پیغورونه ورکوې، تر اوسه په مکتب کې دی، نو څه وکړي؟
زه ته ډېره مه غږېږه، تا هم داسې نازولی کړی دی، ایله وخوري او سملي.
ته ودرېږه، زه به دې خوښ شم، د دې نورګل نه به دې هم خلاص کړم.
څوک چې داسې په بیړه دروازه ټکیې؟
ترورې، زه ما دروازه ژر کوه خلاصه که.
وایا څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
ترورې، زلمی په کوڅې کې نورګل په چاقو ووهه، هغه خپله وتښتېده، ژر کوه چې نورګل مړ کېږي، یو څوک شفخانې ته بوزي.
او خدایه، خاورې مې په سر شوې، اوس به څه کوو؟
خدایا ښځې، څه خبره ده، ولې چغې وهې؟
او خدایا، خاورې مې په سر شوې، زلمی نورګل په چاقو وهلی، دا ټول ستا له لاسه. هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول، پردی هلک دې پې مړ که، اوس به څه کوو؟ زلمی به زندان ته ځې او ته به په جرګو ګرځې. او خدایا، څه وکړم؟
دا څه وایې؟ یا خدایا، دا څه وشول؟ ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي، د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو.
اوس روښه وشول،
اوس به څه کوم؟ راکه څادر مې راکه چې لاړ شم.
دا دی واخله، زم در سره ځم.
عزتمندو دوستانو، راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو، او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو، تر څو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګۍ واده جوړ شو. یوه ورځ وایي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځ وایي خبرې وځنډېدې. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجو سترګې تورې شي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجې میز ته بیایو چې د درې وزارتونو له نمایندګانو جوړ شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی، او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی رابللې دي. لونګین د پیغلو، کونډو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده، او پیغله پنبه د محیط مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشی په خیر اخلي.
مننه.